د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخیم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل 12 څخه تر 12 نیو پورې تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو او په تازه حالات او خبرو په باقی پاتې نیمګې ټکی نه ل 12 نیو څخه تر ریوی پورې تاسو دوه ونی زی خبرونه لرو. نو هیله ده چې را سره تر پای پورې ووسئ. په کابل کې چې کوم برید شروع بیګا هغه دغه پاړه باندې به هم تاسو ته تازه معلومات درکو. خو لومړی به منور شاه تاسو خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی د کابل په کانټیننټل هوټل د تیر شپې وسلوال برید عمر روډ لاړولې ده. د خبریالانو بیلابیلو اتحادیو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر بیا خلاصولو غوښتنه کړې ده او د شام په شمالي سیمه کې د ترکی په هوایي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای د ټولو سلورو وسلوالو بریدګرو له وجل کېدو سره د کابل په کانټیننټل هوټل د تیر شپې حمله نن سهار پای ته ورسیده. دغه برید سباندی و لس ساعتونه جاری و. د یاد وزارت یو بیان نن سهار د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل په دې برید کې 15 تنه عام وګړي وجل شوي چې پکې یو بهرنۍ میرمن هم شامل ده او د دریو پولیسوالو په شمول اوه تنه پکې جوړل شوی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې برید پر مهال په هوټل کې غیر پاتې شوی ټول 153 کسان یې راخلاص کړی دي. په دې غیرو شو کسانو کې د اتو خزو په ګډون یو شمېر بهرنیان وو. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. پیښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنالیست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر بیا خلاصولو غوښتنه کړې ده. پرون د یوې اعلامیې په خپرولو یاد اتحادیو ویلي چې د رسنیو غږ خاموشه کول د ستونزې حل نه دی، بلکې که پاکستان د مشال ریډیو په کومو خپرونو اعتراض لري نو په کار ده چې د هغوی له انتظامیې سره یې د خبرو له لارې حل کړي. د پیښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنالیست په دې ګډه اعلامیه کې راغلي د مشال ریډیو دفتر تړل د جمهوریت پر ضد ګام دی چې د رای د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي به په هیڅ حال کې ونه مني. بلخوا د جمعې په ورځ ناوخته د خبریالانو د ژغورنې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ وباله. د ایشیا لپاره د یادې ادارې مشر سټیون بټلر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه وسیله ده او په کار دي چې حکومت یې بغیر له کوم فشار خپل کار کولو ته پرېږدي. د روان میاشتې په 19 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د یو ریپورت په اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر بندولو امر وکړ او تور یې لګاوه چې د دوی خبرونې د هیواد د ګټو پر ضد دي. خو د مشال ریډیو مرکزی مشرتابه دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې نیوکه وکړي او ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ د لری ساتلو لپاره جوړ شوی دی. نواز شریف پرون په هریپور کې ویل چې ته وینا پر مهال ویل
سب لیډر اکٹھے ہو گئے سب
دی وی هغه ټول سیاسي مشران چې یو بل ته به کنځلې کولې د دپ مخالفت کې یو ځای شوې دي. شفاف او د اصولو سیاست چیرته ده؟ آیا اساسو آئین او منشور یوازې د نواز شریف ورزول دي؟ په دې وروستیو کې پیپلز ګوند تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن د حکومت خلاف اتحاد جوړ کړی دی چې د مسلم لیگ نواز ګوند وفاقي حکومت خلاف یې احتجاجونه شروع کړي دي. د افغانستان لوګر ولایت چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د یاد ولایت د سرخ په ولسوالۍ کې چانیز عملیات روان دي چې په ترڅ کې اته وسلوال وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. نن د لوګر د والی ویان سلیم صالح مشال ریډیو ته ویل چې پروانو عملیاتو کې د سرخ ولسوالۍ د شهیدان رستم خیل، زلاله، ارکان، نوشهر او د سر معلم کلی تلاشي شوي او د وسلوالو شتون څخه پاک شوي دي. د لوګر د والی ویان زیاته کړه په یادو عملیاتو کې درې د ځانمرګو بریدونو واسکټونه، دوه راکټونه، دولس کړۍ ماینونه، دوه لوی بوشکې ماینونه، درې بورې چاودیدونکي مواد او نور پوځي سامان نا تر لاسه کړی دي. تر اوسه کوم وسلواله ډلې د یاد عملیاتو په باب څه نه دی ویلي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کوردی ملیشیا چارواکی وایي د شام شمالي افرین سیمه کې د ترکی په هوایي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. ترکی له پرون راهیسې هغه سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ شروع کړې کومه چې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي جنګیالو په ولخه کې ده. دې لړ کې ترکی د امریکا د هغې خبرداري پروا هم نه وکړه چې وایي له دې ګام سره دا سیمه لا نوره د عدم استحکام ښکار کېدلی شي. ترکی چارواکو هم په دې کاروایي کې مرګ ژوبله تایید کړې خو وایي چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول کسان د کوردي ملیشیا غړي وو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته ویلي که اسرائیلیان او فلسطینیان پرې سلا کېږي نو واشنگټن به د دې مسلې په اړه د دوه ریاستي حل ملاتړ وکړي. د مصر د سفر پر مهال د السیسی سره له ملاقات وروسته مایک پینس خبریالانو ته وویل امریکا د منځني ختیځ د سولې بهیر بیا شروع کولو ته ژمنه ده. نوموړی به په دې دوره کې د اردن او اسرائیلو سفرونه هم کوي. د مایک پینس دا سفر له هغې څه باندې یوه میاشت وروسته کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د سرخار په توګه په رسمیت پیژندلو اعلان وکړ. دې ګام فلسطینیان اوسه کړي دي ځکه چې هغوی بیت المقدس په آینده کې د فلسطیني ریاست سرخار جوړول غواړي. او بل خبر دا چې د یوکرین د صحت څانګې چارواکي وایي په دغه هیواد کې د شری ناروغۍ 8 تنه وجلي. د شری ناروغۍ په دې وروستیو کې په یوکرین کې د وبا شکل اختیار کړی او د صحت نړیواله اداره وایي دغه هیواد د یاد رنز د مخنیوي لپاره د ویکسین ورکولو په معامله کې د ټولو یورپي هیوادونو شاته دی. د یوکرین د صحت وزارت د روانې میاشتې په 14 نیټه وویل په روان کال کې تر دغه نیټې 2015 د شری ناروغان رجسټر شوي چې پکې له 8500 نه زیات ماشومان دي. په دې هیواد کې تیر کال هم څه باندې 3200 کسان د شری په ناروغۍ اخته شوي چې پکې د درېو ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه شوي وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو خبرونه له منور شاه څخه اوریدل او په دې غړي کې به له مشال ریډیو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. په کابل کې د شوه حمله تازه معلومات درکو. د بیان ازادي لپاره کارکونکو وایي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بیرته پرانیستل شي.
یو واده پروګرام و پاره کې ناس کوم هلته کې جمع چاته وي هغه سړی د مسلم لیگ سره تعلق هغه ډېر سخت خفه شو. هغه وایي دا خو زمونږ د پښتنو یو ډېر غټ آواز د غریبانو خلکو یو ډېر غټ آواز.
په جلال آباد کې د باچا خان دیرشم تلین المنزل کېږي. دا اونۍ افغان چارواکي وایي چې کتابونه به چاپي او کانفرنسونه به کوي.
باچا خان هیڅکله مړ نه دی او مړ به نه وي ځکه د ده فکر ژوندی دی.
او په ټولنه او سخت درزی خبرونه کې اوري چې مدرسې آیا په سخت درزی کې رول لري.
زمو کې ټول خلک زر کار نه سمتا کې شي نه چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه مننه نه خدا دا دې چې کوم د جنگ او جګړه کې شي دا نه وي. خدا دې مدرسې چې راغلي عربونه دې سره دا انتها پسند دی برا
پرګنې ونی ز خبرونه هم درته لرو مخ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسو دا اوس اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل وسلوالو بیګا په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل برید کړو. د وخت موږ سره زموږ همکار اکرام الله اکرام له کابل د ټلیفون په کرخه دی. اکرام ستړی مشی او د مشال ریډیو اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي بده.
ډېر زیاته مننه ګواښ صاحب تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه څو شېبې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې دا حمله پای ته رسېدلې ده او په هوټل کې ټول کوم کسان چې ګیر پاتې شوي وو هغوی د سیمې د پیښې له سیمې نه ویستل شوي دي. خو اوس له سیمې خبریالان وایي چې یو وار بیا په د هوټل دننه د سپکو وسلو د ډزو غونه پیل شوې دی او ګومان کېږي چې لا هم حمله کوونکي لمنځه نه دي تللي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وویل چې سوشي بي وړاندې د هوټل دننه د دوو درنو 14 غونه هم واوریدل شول. معنی دا چې جنگ لا هم جریان لري او تر دې دمه سیمه د مخالفینو نه تصفیه شوې نه ده. کانټیننټل هوټل کې لا هم دزي اوریدل کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د فراد د مخابرات رئیس جمال الدین پچاخیل هم وژل شوی دی، او د دې وزارت ویان مالی خان یعقوبی ویل چې ټاکل شوی ونن، یعنی یک شنبه د افغانستان د مخابرات وزارت د همغږۍ کلنی کانفرنس پیل شي، او په همدې هدف باندې د افغانستان د زیاتره ولایتونو د مخابرات رئیسان او د اترا رئیسان په دې هوټل کې راجمع شوي وو چې نن په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ښاغلی یعقوبی ویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د ټولو ولایتونو رئیسان له پیښې روغ رمټ وستل شوی دی، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان د مخابراتو رئیسان ټپیان شوي دي. له دې نه مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې حمله پای ته رسېدلې ده. همداراز د افغانستان ملي امنیت ریاست څو شېبې وړاندې وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د دې تر څنګ د شپږو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، او دا هم ویل شوی دی چې په وژل شویو کسانو کې یو بهرنی تبه هم شامل دی. خو د ټپیانو په اړه دقیق شمېره لا نه ده څرګنده چې څومره کسان به پکې ټپیان شوي، خو جنگ لا هم جریان لري او سیمه لا نه ده تصفیه شوې.
ډېر زیات مننه اکرام، تاسو موږ ته معلومات راکړل کابل موږ سره وي د ټلیفون په لیکه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل باندې چې کوم برید شوی و بیګا دغه په اړه تاسو معلومات اوریدل. زیدو نقص رپورټونه راغلل، اول د رپورټ راغی چې د برید ختم شوی دی د څلورو بریدګرو د وژلو سره، بیا وروسته داسې رپورټونه ورکړل شول چارواکو ویل چې درې بریدګرو درې واړه وژل شوي دي، برید ختم شوی دی. خو اوس بیرته د ډزو آوازونه اوریدل شوي دي، او داسې معلومیږي چې لا هم کم وسلوال شته دی په هوټل کې. په دې اړه موږ تاسو نور معلومات هم درکوو. دا هم درته وو چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کوو، هله د چې را سره وایو. په پاکستان کې د مشال ریډیو د دفتر تړلو اقدام ځای خبرلان غندلې، او د صحافت د ازادي ضد عمل بلل دي. د شنبه یا خالی پورس پیکور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنالیست په دې لړکی یو مشترکه اعلامیه یا خبر پانه خبره کړه چې پکې غوښتنه شوې چې د مشال ریډیو دفتر دې بیرته پرانستل شي. احمد شاه زمي حال درکې.
د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې لخوا له بیان وروسته پېښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنالیست هم د اعلامیه په خپرولو سره د مشال رادیو د دفتر پرانستلو لپاره ژغ پورته کړ. دواړو اتحادیو په خبري سوي اعلامیه کې ویلي چې د رسنیو د ادارې په تړلو سره ستونزې نه هواریږي، بلکې دا د غلامۍ د دور امیرانه چلند دی چې د بیان ازادي سلبوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په جمهوریت دور کې دا ډول اقدامات د جمهوریت نوم بدوي، او دا به د قلم د سپیڅلتیا ژغورونکي او د صحافت د ازادۍ مبارزه کوونکي په هیڅ توګه ونه زغمي. په خبر پانه کې ویل شوی چې چیرې د مشال رادیو د خبرونو په اړه یو ډول نیوکه یا ستونزوي، نو هغه د اړوند ادارې له مشرتابه سره د خبرو اترو لپاره هواری دی، ځکه لدې ادارې سره تړل شوی خبريالان د هیواد ګټي په پام کې ساتي. خبر پانه زیاتوي که په دې لړ کې د خبريالانو د تنظیمونو اړتیا پیښه سي، نو دوی خپل خدمات ونه سپموي. خبر پانه په پای کې غوښتنه کوي چې د مشال رادیو دفتر دی بیرته پرانستل سي، تر څو له دې ادارې سره کار کوونکي خبريالان له بیکاري وژغورل سي، او د جمهوري اړتیاو سره سم د صحافت ازادي باوري وګرځول سي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ ناوخته د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړل په پاکستان کې د صحافت ازادي ته یو ګواښ وباله. د سیاله لپاره د یادې ادارې مشر سټیون بټلر په خپل بیان کې ویلي دي چې مشال رادیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده. نوموړي غوښتنه کړې چې مشال رادیو باید بې د حکومت له نور فشاره په دې هیواد کې خپل کار پرمخ وړلو ته پرېښودل سي. د هغه وروسته ده چې د پاکستان د کورنی چار وزارت د جنوري پر 19 نیټه په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر وتاړه. د یاد وزارت لخوا په ورکرسي بیان کې د مشال رادیو د دفتر تړول لامل پر رادیو لنشریدونکو خبرونه ناخوشي شو دل سوي او تور پر پوری سوي چې مشال رادیو داسې خبرونه کوي کوم چې د دې هواد د ګټو پر ضد دي. خود آزاد اروپا رادیو عمومی مشر تھامس کینٹ په دې خبرګون کې ویلي چې مشال رادیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بے پلو معلومات مهمه سرچینه ده او د هیڅ هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري.
د احمد شاه زمي ریپورت مور د اوریدونکو په امدی اړه تاسو مرکز ورو په پاکستان کې د مشال رادیو د دفتر تر بندیدو وروسته د بیان ازادي پلویانو و دې اړه خپل غږ پورته کولو ته دوام ورکړی دی. په پېښور کې مشر خبریال او څېړونکي شمیم شاهد ویلي د مشال رادیو د کار مخه نیول د بشري حقونو تروړل دي او قبایلي سیمې له خپل غږه محرومول دي. نوموړي سره زموږ همکار اسرار علم مومند مرکه کړې او په سر کې د پوښتنه کړې چې پاکستان کې د مشال رادیو د دفتر بندولو پر صحافتي ازادۍ څه اغیز دی؟ هغه ورته وایي
اسلام آباد دفتر بندیدو سره خو د پاکستان چې کوم غریبانان صحافیان او یا درسونو سره کار کو هغه بے روزګار ضرور شو. داغی ژوند ته خطر ځکه پیښ شو چې پاکستان کې داغی خلاف تور لګیدو او داسې تور لګیدو چې په دې باندې کتا شو ګورې د تاسو د یو ډیر انتهایی حساس معاملې ده. د پکار دا چې دغه تور نور لګول بلکې اسلام آباد کی دفتر بند شی او که بند نشی نو د مشال ریډیو چې کوم نشریات کی نو غنه بندیږي. دغه وجه دا چې هغه د فراغ شرکی او نن سبا چې کوم دی نو د نت زمانه دا نن سبا د انفارمیشن ټیکنالوژي زمانه دا نو چې رچا پاره کی دلچسپي نو هغه با ارز ارو ورو هغه به کوشش کوي په سمه سره طریقه باندې هغه با هغه اوري. خو دا عوام چې د دې سره د پاکستان یوازې مشال ریډیو نه دی د پاکستان پر رسنو کې چې پاره کې په اتل زره خلک د پاکستان پر رسنو کې کار کوي د هغه ژوندون هم د خطرو سره مخ شو. زده چې دا خلک چې ګندره تاسو بل څه ګنري دا هم زمونږ د دې رسنو پیداوار دی زمونږ د دې رسنو چې کومه اتحادیه دي دا غي ممبران دي.
بل شمیم سه بو تاسو څه ګوري چې د مشال ډو چې کوم خبرونه دي هغه تاسو په وړاندې باندې دي تاسو چې څه ګوري دا کم تورونه چې په مشال ډو لګول شوی دي
هغه څه دا وامه چې ما ترکه پوره چې ما ترکه پوره د مشال ریډیو خبرونه اوریدلې دي خبرونه اوریدلې دي نو پاره کې دا څه سنشته او دا خبرونه که تاسو وګورئ دا د پاکستان پر رسنو باندې دلته کې دي په ټول نړیوال کې په بي بي سي هم دي په سي ان ان هم دي په نورو غټ غټ اخبارونو هم هغه څه چې چاته دي چې کم په مشال ریډیو باندې دي او د مشال ریډیو کې چې خبرونه یا خبرونه چاته دي هغه بل ځای نه دي راغلي هم د دې پیداوار دي. ما په خپل ځان کې راغلي په سوره خبرونه کتلې نه هغه بل نشتی هغه کې ټینګ کړه د پاکستان خلاف او تورونه شته خو د پاکستان په حق کې پکې خبرې شته او د پاکستان ته ادارو باندې کې تورونه شته نه د پاکستان د ادارو پکې صفات هم شولې که د پاکستان سیاسي مذهبي ګوندونو خلاف پکې خبرې شته نو د هغه په حق کې پکې ډېر خبرې دي. کار دا ده چې د داسې قسمه کمنامینا د شایکېدو له وړاندې د پاکستان چارواکو د مشال ریډیو د انتظامی سر رابطه کړې وا او کله دې څو شکایتونو یا څو شکونو یا څو ګنیوي نو د هغه د ډرس کولو ذریعہ نور هم شته.
شمیم سے بخری پختون اساس نه دار چې دغلط زمونږ رپورټران بو په پاکستان کې خپل رپورټینګ کو نو اوس تاسو څه ګوري چې د سره دغلط کې چې د خلکو کم आवाज او د غوچې کم مسلې وي قبا مشاله پورته کولی نو دغه میشن ته دغه مقصد ته څومره توان رسیدلې؟
ډیر زیات زه ګورم زه خو بیګا چې څنګه دا اطلاع شو نو زه دا شند یو واده پروګرام او پاره کې ناس ته وحال دغه جما چاته وي هغه سړی د مسلم لیگ سره تعلق هغه ډېر سخت خپه شو. هغه وی دا خو زمون د پښتنو یو ډېر غټ आवाज او د غریبانو خلکو یو ډېر غټ आवाज او دا بند شو دا خو ښه خبره نه ده. نو زه دا وایم چې عام خلک کوم چې څنګه نه پاره باندې ډېر سخت خپه دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې د پخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نو شریف او لوري مریم نو شریف خپل جلسو ته دوام ورکړ. دوی پرون په ریپورت کې و جلسه وکړه او ویل چې اپوزیشن ګوندونه د دوی حکومت نشي زغمل. په دې اړه ریپورت اورو. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پر اپوزیشن ګوندونو تنقید کړی او ویلی دی چې د جمهوریت خلاف سره راټول شوی دی. نواز شریف د جنوري په 18 تاریخ لاهور کې شوی د پاکستان عوامي تحریک پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوند جلسه ناکامه بللې ده. هغه پرون په هری پور کې د خپل ګوند راټول شو غړو ته زیاته کړه چې د ده خلاف چغې وهل ګټه نه لري. دیوای ټول مشران یې یو ځای شوي وو. هغه مشران چې یو بل ته کنځلی کوي او یو بل په بوټانو ولي اوس په یو قطار کې ودرېدل. زه پوښتنه کوم چې د دوی په اصولو څه وشول؟ پاک سیاست چیرته لاړ؟ د دوی ایجنډا څه وه؟ ایجنډا یې د نواز شریف مخالفت و. دا د دوی دستور دی، دا د دوی سیاست دی. د تیری چهارشنبه په ورځ شوي د اپوزیشن ګوندونو جلسه د پاکستان عوامي تحریک د مشر او دینی عالم طاهر القادری په مشرۍ شوې وه. په دې جلسه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر څنګ د دغه ګوندونو ډیرو سیاستوالو برخه اخیستې وه. دوی ټولو په حکومت سخت تنقید وکړ او ویل چې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ناکامه شوی دی. د هری پور جلسې په مهال نواز شریف پرون یو ځل بیا وویل چې پر ده د درغلیو مقدمه سمه نه وه او عدلي هغه په داسې مهال چوکۍ لرې کړ چې خلکو ته یې خدمت کاوه. نوموړی د دې جلسې د ګډونوالو څخه وپوښتل چې آیا دغه پریکړه مني؟ نو خلکو یې په ځواب کې چیغې کړې چې هغه یې اوس هم وزیر اعظم دی. د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځاوه او د احتساب ادارې نیب ته یې امر وکړو چې د هغه کورنۍ پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي. د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، خو د نوموړي کورنۍ وایي دا ټول سیاسي سازش دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل د او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرګنې خبرونه تاسو لګ ورسه ل مشال ریډیو وړاندې کوو. خوس یو مرکز درورو د خبر پښتونخوا د عبدالولی خان په هنتون د وجه شوې زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال پرونه وخت د لندن په سواس پنتون کې د عدم تشدد د نړیوال مبارز خان عبدالغفار خان یا بچا خان په اړه کلنې وینا وکړه. مشال خان د تیر کال په اپریل میاشت کې وژل شو. محمد اقبال د خپل زوی تر وژل کېدو وروسته په لومړي ځل برتانیا ته تللی او هلته یې پر پښتنو سربیره د پاکستان نورو قومیتونو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په برتانیا کې ملاقاتونه څه دي او خلکو ورسره څه خبرې کړې دي.
نو هغه چې د مشال خان سره ډېر همدردي لري او لکه مثال په تور مونږ چې کوم عمل په پاکستان کې کړی دی د امن د لارې، نو دا خلک د هغې ستاینه کوي او ډېر کلک ما سره ولاړ دي او جی په دې خبره کې او جی نور به مخکې منزل کې ری وایي چې مونږ آواز کوو او جی. نو دی خو دا خبرې داسې کوي چې دی دا وایي چې یاره د مشال خان د انصاف کومه خبره پوی تاسو هلته کې پاره کې د سرمنګا پلاکو لاړو او بل چې کوم دنو د مشال خان په حواله اواز چې کوم دی دا مونږه باندول نه غواړو، بلکې مونږه دا غواړو چې دې کې څومره خلک دی چې هغه دا اواز د ځان ځان نه کوي یا ځای په ځای نه کوي. مونږ وو چې دا یعنی مخکې منزل کې یا مستقبل کې داسې د یو ګلدستی شکل ول ورکړی شي، او د مشال خان د امن او یا د مینې یا د انسانیت یا چې کوم دین دا کوم خیالات او د انسانانو په باره کې یا د داغه د سوپیزم کوم خیالات او یا داغه د زنانو د حقوقو په باره کې کوم خیالات او یا داغه د زناورو د حقوقو د هغه سره مونږ شیر کو او دا خلک ورو هغه شیخ دکان اخلي بیا په دې باندې چې کوم دین په اکسپورد یونیورسيټي کې هم خاص په مشال خان بیا لیکچر دی نغی کې به دغه د مشال خان چې کوم خیالات دي نظریات دي دا او بیانو
تاسو چې په دې اوس تللی برتانیې ته ستاسو د تلو مقصد څه دی؟ یعنی ولې راغلی یاست؟
مونږ خو چې دلته چې راغلی یو دلته د باچا خان بابا په حواله به دلته کال کې بګینی داسې یو ځل مخکې پروګرام شوی دی، نو د دې پروګرام په ذریعه باندې د باچا خان بابا اوم چې دنو د امن د لارې داغه د محبت د لارې او داغه د اتمی تشدد د لارې چې نن ټولې دنیا ته داغه ضرورت ده. د باچا خان بابا چې کومونو دا یو اول د اصلاح او د پلا انسانو او د دغه والبا نه د اصلاح په غنه تنظیم جوړ کړو، بیا یې آزاد سکولونه قائم کړو. داغه مطلب دا د باچا خان بابا چې د پښتون قوم ترقی وکړي، او د ترقی به اله کوي چې د چې کوم دین غلام دی نشي کولای دی آزاد شي، او دا به دې ازادي ال اخلي چې دې چې کوم دینو علم او تعلیم حاصل کی اګاهي د سارا شي شعور را شي. نو دا څه د دې حواله نه بیا داغه مخ کې چې کوم دینو داغه د خدای خدمتګارای هغه تنظیم چې هغه په کوم بنیادونو باندې غړ ټاکل او هغه کوم حل ځلې پاګې کې کړې وي نو هغه بیانول دي.
نو تاسو ولته بیا باچا خان کې کوم داسې خصيصتونه یا داسې یاد وي چې تاسو ډیر وي تاسو په شخصیت ډیر اثر کړی؟
باچا خان بابا د انسانيت دومره زبردست مظاهره کوي نو دا ډیره د سوچ خبره ده. او دا چې سړی باندې به ولې سړی نه مېږي، دا چې د دین علاوه چې کوم د نومو د بلکوسي په خلاف چې کله تاریخ چلے دو نو پاګې کې چې کوم د نو غستورو د اتحاد غ تاریخ چو ما په دا سوال کړو په یو موقع باندې چې ر بابا دا چې کوم د نو د تاریخ چلي ګندي کې د زمونږ د جمعات کې کالینو آیا دا کې د دم د تاسو په نظر تاسو ته څنګه ګورئ؟ نو ما ته باچا خان بابا په جواب کې وې چې پاکستان د جمهوریت په پاکلای باندې د 77 نه بعد خاتلې دغه مله خاتلې چې نیم پاکستان د قائد اعظم بابا مونږه بایلو. بیا پر کوم څه چې کوم دن د جمهوریت په اړه طریقه چې بحال او ساتو اوس داخله لګي او هغه چې کوم دن هغه جمهوریت د میان زوري. بیا ما ته باچا خان بابا وې چې یو دور لوی تیار په دې ملک باندې را روانه ده چې ته دا غي تصور نشې کولای او زم نشم کولای، او د 77 مارشل لاراله او دا غي نه پسته وګورئ تاسو سوره بد میراله سوره فساد شو سوره قتل عام شو
ټولنا او سخري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعیت او ستاد اغر د عمل کوي.
پونی ز خبرونه ټولنه او سغدريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې زمګه واکمن خلق شي دي اغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې ټولنه او سخت درزي خبرونه تاسو د خبرونو د لنډیز وروسته وړاندې کوو. د خبرونو لنډیز د پاره منوشاره سره تل سټوډیو ترغله خو موږ تاسو ته وایو چې ک په فیسبوک یې د مشال ریډیو خبرونه له هغه ځای اوریدل شي. او اوس چې موږ کم سلرو په فیسبوک باندې هغه د کابل د برید وروسته حال دی هغه تاسو ته وګوره. ویډیو هم شته تاسو کولای شئ خپل هم وګورئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ. راځي اوس د خبرونو لنډیز وو روزه کچې 12:30 بجې دی ل منور شایور.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د ټولو سلورو واړو وسلوالو بریدګرو له وجل کېدو وروسته د کابل په کانټیننټل هوټل د تېرې شپې حمله نن سهار پای ته رسېدلې ده چې پکې 15 تنه عام وګړي وژل شوي او یوه پکې بهرنۍ مېرمن هم په وژل شوو کې شامله ده. دا راز د دریو پولیسو والاو په ګډون 9 تنه پکې ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه راخیستی. پېښور پرېس کلب او خیبر یونین آف جرنلست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بیا خلاصونه غوښتنه کړې ده. پرون د یوې اعلامیې په خپرولو یاد اتحاد یو ویل چې د رسنیو غږ خاموشه کول د ستونزې حل نه دی بلکې که پاکستان د مشال ریډیو په کومو خپرونو اعتراض لري نو پکار ده چې د هغوی له انتظامیې سره یې د خبرو له لارې حل کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد او د حکومت خلاف شروع کړي کمپاین باندې نیوکه وکړه. ویل چې دغه اتحاد یوازې له واکمنۍ د ده د لری ساتلو لپاره جوړ شوی دی. په دې وروستیو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن د حکومت خلاف اتحاد جوړ کړی دی. د افغانستان لوګر ولایت چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت د سرخ په ولسوالۍ کې چانیز عملیات روان دي چې په ترڅ کې 8 وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د یادو عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کوردی ملیشه چارواکي وایي د شام شمالي افرین سیمه کې د ترکی په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. ترکی چارواکو هم په دې کاروایي کې مرجوب لتاید کړي خو وایي چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول کسان د کوردی ملیشه غړي وو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته ویلي چې اسرائیلیان او فلسطینیان په سلا کېږي نو واشنگټن به د دې مسلې په اړه د دوه ریاستي حل ملاتړ وکړي. د مصر د سفر پر مهال مایک پینس خبري اعلان ته ویل امریکا د منځني ختیځ د سولې بهیر بیا شروع کولو ته ژمنه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له منور شمو د خبرونو لنډیز وره دا وسم د وادي سره سم تاسو ته پرګنې ونې ز خبرونه وړاندې کوو چې انیسا جمالی درته برابرې.
پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د وروستیو څو کالونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹس جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے
ہاغا غیر مسلمہ چلا پاکستان کا ڈسوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال او نه ساتل سو په پاکستان کې د اکریتون لپاره حالات د سمیدو خواته نه دي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پاتې شوی دی.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 202 میلیونه ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړي خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی څه باندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یو لویه آبادی بیا په سند صوبه کې ده. په سند صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن یو مشر اسد بټوایی د وروستیو کې له سند غنې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
سندھ سے
له سند صوبی څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د تیرو سو کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند، راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایسارې وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستانه هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي، چې دا یو ډیر خطرناک خبره ده. له دې وروسته چې کله دا خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسیږو، نو عدالت ترې د پاکستاني شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دوی بیا کونسلګرۍ یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګرۍ ترې هم پاکستاني شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خود دوی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بېسه ګیر شي. دې وروستو کې هند حکومت دې برخه کې لږ ډېره اسانی کړې وه چې شاوخوا 4000 کورنو ته د هند شکریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2013 او 2014 کالونو وروسته د کلیتون لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړی وایي په تیره سموده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی انڈوان ڈیر مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا، 10 کراچی سے چلے گا، سینٹر چلے گا، انڈیا سے چلے گا. انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ تھا وجہ سے خلد مائگریٹ کی باہر دلی اور سما دما چشتا اسائلم د پارا تقریباً 3000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان کی دموں انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے گا ہندوستان تھا چپاغا کی ایم پی ایم ہوا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شو ہے سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا
د خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نورو مذهبونو آثار موجود دي. د کیسنې د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي. په سواد کې د اقلیتونو حقونو مبارز منگنیش کمار وای لدی سیمه هم زیاتره اقلیتونو د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوی دي. نو موړ وای
بیا هم زموږ خلک چې نو غړي تلای دي کنه چې تقریبا دلته کوم کورنی او غډیر خلکو اوس ډیر شي خلک چې په خپل ذاتی پیج نه نو مایګریټ شي دي او داغه وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدی یا دلته خلکو مونږ له سم دغلا کړی دي او خپل د مطلب بزنس یا اکونومیکل حالات ته لاس دی دلته 1992 کې استوند زموږ سره شو زموږ ګورګارې باندې شي وي نو هغه هم د بابری مسجد په ریاکشن کې شي چې کم دی خلکو ځای خلکو نوې کړي خو کم خلکو کړي چې هغه چرته د بهر یا د غرون سایډو یا ناپوه خلکو هغه کړي دغه ټیک ته چې هغه مطلب دغه خلک په کوم شته چې هغه یا پنجاب سایډ ته مایګریشن کړي دی یا چې دینو مطلب دغه خلک په کوم مال ویلې یو کور دوی په دې چې هغه افغانستان ته تللی ولې تقریبا په خپل لس کورونو کې پیژنم چې هغه مطلب هم ته مایګریټ شوی دی. تاسو ګورئ نو زموږ د سواد چې دی دا خو د پوخانه د کم بودا او د دې کم سیولایزیشن مطلب کمیونٹی کم اشوا
منگنیش کمار وای په خیبر پختونخوا کې لا اقلیتونو سره د بد چلند پیخي ډېری کمې پکته راغلي دي. دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي، البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
ڈفرنٹ علاقوں دا خلق پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا اور دا نور قصوں پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سگور ایک سندھ شی یا بلوچستان شن دا سگور دا ڈیر پسماندہ صوبے دی اور دو کم چے مینٹل لیول دے اگڑے دا ترست دے نو حال تا بالکل ہوتا کہ دیم شی بلکہ ما تا پخبر ہے دو درے سٹوری دسی معلوم دی چے آگے کے لگا بیس بیس کورنی یوزے بارڈر بانے ناس دے آگوے چے بس منگوست نشد لگوارو در شان تے چے بلوچستان کی ہم کہہ دے شی ہاں سواد کے دا خبر دا چے سواد کی چونکہ تعلیم ریشو یا دا چیز ڈیر زیادہ سوا دے نو آگے دا لازو وہ سا پورے چرت کمیونٹی کے منگ تا دا دغن شجاع فورس کنورجن یا سا دسی خبر منگ تر آگے آدھے کمیونٹی سر جدے منگ غم خادیم کو ہاں کتاس دا سندھ خبر آئی یاد دا کوئی نو آگو بالکل آگے کی وڈیرہ سسٹم دے آگے کی نور دا دے او بالکل دا خبر اشتا آلتا و دلتا وہ سا پورے دسی پیخی جب نیشوی
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورو هیوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي؟ اسد بټ وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
کنورژن ہو رہی تھی وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے. اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے
حضور د مذہب بدلولو پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی ز پر دین پو ہے گم چکا سوک د چا مذہب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جن انتخاب ولے کوی د جن کو پر رہے ہلکان یا سڑی ولے مذہب بدلولو تن مجبور کوی زم پٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی نو بیا د مذہب بدلولو یا د ودن ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی زما پ فکر د دی ہر شات یو غلط فکر او بی ایمانی دا چې بس کم عمر جنې هم را ته ملاو شو و ادم هم و شو اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي په نورو خرڅ کړي او د نورو مقاصد لپاره کاروي
او مقصد کې استعمال کوي.
دروستیو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زوره مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ چې وروستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبول له وجې بیرته واغستل شو. په دې بل کې ویل شوي وو چې د 1300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی او که چېرته عمر یې تر 1300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح کول وروستو تر څلوېښت ورځو پورې مذهب نشي بدلولی ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو په اړه پوره پریکړه او سوچ کوي. اسد بٹ سیاتوی دا اقلیتونو د پاکستان پرېښودو ځینې نورې وجه هم دي چې پکې تعلیمي نصاب، امتیازي سلوک، د تحفظ نشتوالی او د آئینی حقونو نه عملي کېدل شامل دي.
ہر ځای کې امتیازی سلوک دی. د تیر ورځو کې موږ داسې یو کیس راغلی چې په کراچۍ کې یو غیر مسلم ته په دفتر کې دا ویل شوی چې ته به دلته زموږ په لوښو کې اوبه نسکي، خوراک به له موږ سره نه کوې. نو چې په دومره لویو ادارو کې داسې صورت حال وي نو د اقلیتونو په ذهنونو به څومره بد اثرات کېږي؟ آخر هغوی به څه سوچ کوي؟ بل په سکولونو کې غیر مسلمو لپاره ځان له نصاب نشته. دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوی دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بٹ وای د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړی توبنه کې نه ده شامله. دی وای باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سم قانون سازی وکړي.
اس میں اسٹیٹ جو ہے یہ ساری اسٹیٹ کی نیگلیجنسی
لاخلیتونو سره داسې چلند ریاست د کمې پاملرنې له وجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یوه لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زموږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي. نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلمه هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمه زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بٹ وای د پاکستان پاین کې د غیر مسلمانو لپاره سند داسې خبرې دي چې لوچې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي دا چې کدا کلتونو سره هم د داسې رویه دوام وکړ نو پټولنه به اغه سوي. اسد بٹ یې په جواب کې وایي
ہر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدای چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي. هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي خو دا هر څه عملي کېږي نه. د آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوز مشر نشي جوړېدی. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپله کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو نمائندګي ډېره کمه ده او دا غیله وجه څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروینس کے اندر اپنی
پاکستان کی په هر صبح کې د بیلابیل ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون ذمہواری نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پات راغلي دي.
اوریدونکو دا وه د دېونه پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریکولی شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه نیسا جمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر غواخصه کوربه ما او تاسو د پرګنې خبرونه مو واردل. مشال ریډیو څخه اوس تاسو ته یو بل خبرونه دراورو. دا خبرونه ټولنه او سخت دریزی نومیږي. هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو له مشال ریډیو څخه واورې. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته. تاسو لا غزه هم اوریدئ شئ او کولای شئ چې موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم وړاندیز لرئ هغه هم موږ سره شریک کړئ. او په ټولنه او سخت دریزی خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده همیشه پکې په ټولنه کې د سخت دریزی په وجوهاتو خبرې کیږي او دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه عظیمی جوړي. تاسو د هرې شنبې او یک شنبې په ورځ اوریدئ شئ.
ټولنه او سخت دریزی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه نه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سخت دریځی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي. ټولنه او سخت دریځی
دا مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریځی په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سخت دریځی په بیلابیلو وختونو کې له بیلابیلو لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سخت دریځی ذکر کیږي نو دیني مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت دریزی روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سخت دریزی پر دود کېدو یا دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لري. په پاکستان کې د سخت دریزۍ په واده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې پدیدې ته واده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمېر نورو هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د پاکستان او هندوستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو ځینې دیني علما پاکستان ته ولاړل او هلته یې د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعاله ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړ کړه چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړې شوه. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینې کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې یوه یې جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1950 کال کې بنسټ کېښود او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل شو ترڅو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل شي.
1980 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوځ او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیاته اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه، نو د هغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمېر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غځېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودې.
یو خدا ده چې د افغانستان جن د مخکې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېرې ښې مدرسې په دې وي چې هغې کې صرف ساده کار اوسي مذهبي تعلیم جوړ کړو. څوک چې کلو کې پیدا شوي دي زه خپله کلي کې زېږېدلی یم، کلو کې چې کوم خلک زېږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې دی هغه به جومات نه شروع کولو، الف بې به ووي، قاعده به وویله، سپاره به وویله، قرآن شریف وو او بس دین به زده کړو. چې کوم مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوجي ګانې دلته راوست، نظریه سره سم وهابیزم، سلفیزم، تکفیریزم دا دلته نه وو. زموږ چې ټول خلک زر کاله نه مسم پوښتنه کې شي نه وي دوی ایري په پرامن تو باندې ژوند کولو او چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه منلی، خو دا د چې کوم د جنګ او د جګړې کې شي دا نه وي پکې. خو دا نوي مدرسې چې راغلي عربونه دې سره دا انتها پسندي راغله.
په پاکستان کې دا وخت د وی اندازې لمخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 50,000 راجستر دي او پاتې نورې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي او هلته زده کوونکو ته د سخت دریزۍ او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو خالد منیر وایي که څه هم ټول مدرسې داسې نه دي، خو ځینې خپل زده کوونکي سخت دریزۍ او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دغه کوي او چې څومره دا کې ډیپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کمل المسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دی طالب هر څوک دی خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغې کې څه پکې ایجاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو ښه مولایان هم دي خراب مولایان هم دي ښه مدرسې هم دي خرابې مدرسې هم دي هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنسي ده هغه د مدرسو نه راوتي ده.
په پاکستان کې مدرسې د 15 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوي دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابولالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیعه مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیعه نومیږي. په دوی کې له ځینو تنظیمونو سره په زرګونو او ځینو سره په سلګونو مدرسې راجستر دي. که څه هم دا 15 واړه تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي خو په عین حال کې یوه اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستاني مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائیس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوي دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د جبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکبلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
په پاکستان کې سیاستوال او ټولنپوه شام بابر هم ورته نظر لري او وایي چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې سخت دریزه او وسلوال پیدا کیږي. نوموړی په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول ځان یې وینو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بریدونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې وشودلی و.
دولت فعلی کس یو مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بری مومی خان.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګ بریدګر دیارلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګ بریدونو روزنه ترلاسه کړه.
بابا جنت ته بس دا غون په کافران کابل کې او ته جنت ته پځي وزن نسوال. بابا جنت ته لاس بس کامیاب بس دوه غس په پیغام کې خوشاله مې چني ولاي بس لمر غه خو بچ کړو
ریموت دو با دو ریموت ودا یک کتی ما یک کتی خپل زړه دا ونس چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموت تا وه.
بلخوا په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وایي چې اته کاله مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړي او نه هم جهاد ته هڅول شوی دی.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه دی را شولي چې وایي دا ته باندې چا ده او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا لري خبره ده دا اسی پروپاګاندا د شمو مدرسو د سکیور. ها ایو خبر درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د علاقې چاند خپل هغه خپل اوجری جوړ کړي دي په هغه اوجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه اوجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نمبر کوي او دا مدرسې سره ظلم دی.
د پاکستان په شاری سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکي وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی. نوموړی وایي په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي، خو زمون کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پې پوه کړي او مخته کار
وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامعه دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سر ګڼل کیږي چې سخت دریځي او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پورپورې کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړي دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد